امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یې. زه نظرانه یوسفزیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اورئ. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ویلي دي چې د دې لپاره چې طالبان خبرو ته حاضر شي، په هغوی باندې نه یوازې پوځي فشار خو سیاسي اقداماتو ته هم ضرورت دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. درنو اوریدونکو، اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خانی تاسو ته ولولي.
السلام علیکم. د ایران او عراق په سرحدي سیمو کې یوې زورورې زلزلې له وجې یو شپېته تنه مړه شوي دي او د 300 څخه زیات کسان زخمیان دي چې څلور یې په عراق کې دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې ټول ټال څومره تنه به مړه شوي وي. د ریکټر د کچې په حساب د زلزلې شدت 1.3 درجې وو. د راپورونو له قراره د زلزلې نه وروسته خلک لارو کوڅو ته راوتلي دي او د ویرې د باندې ناست دي. د زلزلې مرکز د عراق ختیځ سره ته نږدې د کردستان د حلبجا ښار وو چې د ایران خواته پروت دی. د دې کبي زلزلې له وروسته د 15.3 درجې یو بله زلزله هم سوې ده. د عراق او ایران دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې ځاني او مالي تلفاتو سم اندازه به وخت واخلي، ځکه چې زلزله د شپې په تیاره کې سوې ده او په هغو سیمو کې برېښنا هم تللې ده. د امریکا ولسمشر وایي چې دی هم د روسیې ولسمشر په صداقت باور لري او هم د امریکا د استخباراتي ادارو په هغو اداو چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې په لاس وهنو لاس درلود. ولسمشر ټرمپ د آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په وروستي پړاو کې پرون له ویتنام څخه میانات ورسید. ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې لدی چې د فلیپین د پلازمینې منیلا په لور وخزیږي هڅه وکړه چې د متحده د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسیې د لاس پهنو د اداو په مسله کې یو لوري هم لزانه خپل نکړي. شغلی ټرمپ ورمرز په هانوی کې له ویتنام نه ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې دی هم د امریکا د استخباراتي ادارو په تورونو باور لري چې وای روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او هم د ولسمشر پوتین په صداقت چې دا تورونه رد کړي دي. ترکی هغه راپورونه رد کړي دي چې دوی د ټرمپ د حکومت د پخوانی چارواکي سره د امریکا په متحده ایالاتو کې مشته یو مسلمان مولا د نیولو په پلان خبري کړي دي. وال سټریټ جرنل د جمعې پر ورځ په یو راپور کې لیکلي چې ځانګړي مدافع وکیل رابرټ مولر د هغه احتمالي دسیسې په د پلان په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې جمهور رئیس ټرمپ پخوانی سلاکار مایکل فلن د ترکیې سره د فتح الله ګولان د برمته کولو په پلان خبري کړي دي. فتح الله ګولان په امریکا کې د 1999 کال راسی وسیږي او په ترکیه کې دا تور پر لګول شوی دی چې د تیر کال په کودتا کې لاس درلود. په دغه راپور کې راغلی دی چې فلن او د غزوی په شاوخوا 15 میلیونه ډالر اخیستي چې ګولان ترکانو ته پلاس ورکړي. په واشنگتن کې د ترکیه سفارت د شنبه پر ورځ په یو بیان کې دغه تورونه چې ګولان ترکیه ته د راوړلو لپاره به یې غیر قانوني لارې چارې استعمال کړي وي بے بنسټه جالي او بے معنی بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې په براکسلز کې د ناټو غړو هیوادونو په غونډه کې پاکستان ته ښکاره پیغام ورکول شو. سرپرست وزیر جنرال طارق شاه بارامي وویل چې د ناټو په غونډه کې پریکړه وسوه چې باید د ترګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه لا زیات شي. هغه وویل غونډې پاکستان ته ښکاره پیغام ورکړ چې باید د ترګرو ننګ پریږدي او په خپله خاوره کې د ترګرو پناه ځایونه ختم کړي. هغه وویل که پاکستان په دغه برخه کې رښتینی ونه وسینو د نړیوالو ټولنو د سختو غبرګونونو سره به مخامخ سي. د ډیورن کرښې په پلې غاړې کې د تراګرو روزل او صادرول د شاغلي برامي په خبره د سیمې هیوادونو او نړیوالو ته زغمونو نه دي. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه 13 چهارشنبه او 5 شنبه د بلجیم په براکسلز کې وسوه. د ناټو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې افغانستان ته به 3000 نور اضافي سرتیري استوي چې هلته روان بندبست ختم کړي. د لبنان جمهور رئیس میشل اون په سعودي عربستان باندې ژغ کړی دی چې په دې اړه دی ورته توضیحات ورکړي چې صدر اعظم سعد حریری ولې خپل هیواد ته نسي راستنېدلی. حریری تیره اونۍ په سعودي عربستان کې د سفر په لړ کې په ریاض کې ناڅاپه خپل استعفا اعلان کړه او ایران او حزب الله یې په سیمه کې د نفاق او ګډوډۍ پر اوستلو تورن کړل. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ بیا ویلي چې ټولې خواوې باید د لبنان د ازادۍ او استقلال احترام وساتي او اجازه دي ورکړي چې قانوني پروسه په سمه توګه بشپړه شي. د اماراتو هوایي شرکت په دې کانای سوي چې سلويشت بوئنګ 1 ډول الوتکې چې لګښت یې 15 میلیارډ ډالر دی واخلي. د دې موافقې لاندې شنبه پورې د دوی په ایرشو کې وسو. د اماراتو هوایي شرکت د منځني ختیځ تر ټولو لوی هوایي شرکت بلل کیږي. د بوئنګ هوایي شرکت په خپل ویب پاڼه کې لیکل دي چې دا الوتکه 310 مسافر 1900 کیلومتر مسافت ته راسن وړلی سي. او دا هم لیکري چې وسو واوی ډبل البتکی 25% د وسنیت البتکو لښت تیل مصرفوي. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې ولی کیم جونګ اون ماته د زړه په ویلو سپکاوی کړی، په داسې حال کې چې ما هغه ته هیڅکله لنډ او چاغ سړی نه دی ویلي. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر یو بل ته د سپکاوي کولو سابقه لري. د سپتمبر په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا مشر ته د کوچني راکټي سړي خطاب ورکړی وو. په غبرګون کې پیونګیانګ بیا ولسمشر د لیونی زوړ امریکایي په نامه یاد کړی وو. د امریکا او شمالي کوریا تیره ترمنځ یو اوږدمهاله لانجه د پیونګیانګ اټومي پروګرام دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا خبرونه ده.
خبرونو موریدل پامکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ویلي دي چې د دې لپاره چې طالبان د خبرو میز ته حاضر شي په هغوی باندې نه یوازې پوځي فشار خو سیاسي فشار هم ضروري دی. اکرام شینواری په دې هکله رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کورنیلیوس زیمرمن تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په هکله د پریکړو څخه رضایت څرګند کړ. وی ویل چې ناتو یو ځل بیا په دې غونډه کې افغانستان سره خپلې مشروطې ژمنې تازه کړې.
ناتو ډیسایډډ ټو انکریز
خاخلی زیمرمن ویل ناتو پریکړه کړې چې د روزنې او مشورې د ورکولو لپاره پروګرام سره خپلې هڅې زیاتې. همداشان د دفاع وزیرانو په سیاسي اړخ کې د ټینګ اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې معنی په افغانستان کې د سولې په پوښلنې بهیر پر مخ وړل او په دې لړ کې د افغانستان ګاونډیان ښکېلول تر څو ساسو په هیواد کې یو داسې حوالې رامنځته شي چې د ټولې سیمې په ګټه وي. هغه افغانستان ته د ایزابي سفیرو د سوالو په اړه ویل چې د سفیرو شمېر په ښه کچه کې دی او دا ټولې هڅې د افغان امنیتي ځواکونو د قابلیتونو او مسلکیتوب د کچې د لوړولو لپاره ترسره کیږي تر څو هغوی خپلو دښمنانو سره په مؤثره توګه جګړه پر مخ بوځي. همداشان د ناتو ملکي استازي ویل چې یو شمېر وزیرانو څخه او د دې چې افغانستان ته نورې ایزابي سفیرې هم واستوي. د ناتو ملکي استازي د ناتو د کاتم لاتر محمدت کې د کتر او متحده عرب اماراتو شاملېدل خورا مهمو ګڼلوي. ویل چې تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا دواړه هیوادونه به د کاتم لاتر په محمدت کې څه ډول رول ولري.
وی دو نات یټ هاف ا کلیر انډیکیشن اف وات نیچر
خاغلی زیرمن ویل تر اوسه موږ د دغه هیوادونو د ونډې د بڼې په اړه په څرګنده توګه څه نه لرو چې دوی به په کومو برخو کې کاتم لاتر محمدت سره همکاري وکړي. د ناتو ملکي استازي په افغانستان کې د سولې ورو بهیر په اړه یو پښتنې په ځواب کې ویل چې باید د سولې په خلنې په برخه کې د صبر څخه کار واخیستل شي.
آی ثینک یو هاف to show a certain degree of patience.
خغلی زیمرمن ویل زه فکر کوم چې تاسو باید د اوسه صبر څخه کار واخلئ. د پوزي هڅو زیاتې دل پر طالبان باندې فشارونه زیاتې چې اوس می طالبان به ممکن جره بیا ورسره د درکې چې هغوی جنگ نشي ګټلې بنان هغوی به د سولې په خلنې په اړه فکر وکړي. په ورته وخت کې زه فکر کوم افغان حکومت باید تل د سولې په خبرو کې دا وسره چې په خلنې تلیواله دي وسلې په ځمکه کې دي غواړي چې تورسي د لوسره خپل علي کې پریکړي او اساسي قانون منلو ته چمتو دي بخ پاتې کېدو ته لیواله وسی. همدا شردنه تو دغه چارواکي په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو لړ اقدامات یادونه وکړه. ویل چې د فکر کې چې هغه طالبان د پاره چې سولې په خلاینی او په ټولنه کې د بیت مشتکی دوه سره لیوالته لري پوځي او سیاسي اقدامات او تماسونو ته اړتیا ده. هغه د پاکستان د دریس په اړه ویل چې زه د پاکستان په اړه خبر نشم کولای خو د ناتو په اړه خبرې کولای شم. د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې پر پاکستان د وی جوړونکو بختیا غږ شوې ده. هغه ویل چې پاکستان په دریس کې د نرموالي لپاره دغه هوا سره خبرې ډېری مهمې دي. هغه په افغانستان کې د افغان حکومت وسلواله مخالفانو د بریدونو زیاتېدو په اړه ویل چې سوال مخالفانو په پوځي دګر کې د ماتي روسه د غزیبریدون ته مخه کړی ده.
The military analysis says that this is ultimately
خغلی زیمر مانوئل پوځي سیولونکو وایي چې دا د هغوی د ورختې نه خده. د دې لپاره چې طالبانو جګړې په دګر کې ست لاسه نکړل هغوی خپل ستراتیژي تروسی بریدون ته واړوله چې په یقین هغه کسان پکې بنه خکېږي چې په جګړه کې شامل نه دي. د ناتو ملکی اساسي د راتلونکو کال په اړه ویل چې دا ګران ده چې د راتلونکو په اړه وړاندوینه وشي. خو هغه ویل چې په افغانستان کې دا دوهم ماموریت او د پر افغانانو او په افغانستان باور لري او دا ګڼي چې په افغانستان کې لا هم د یو تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره چانس شته. هغه ویل چې چاري په سم روانې دي او تر کومه چې ناتو پورې لري ناتو به تر هغه چې افغانان ورته اړتیا لري ورسره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان ولسمشر وای امنیتي او دفاعي ځواکونو د راتلونکي کال لپاره بشپړ چمتووالی لري او د دفاعي حالت په ځای به تعرضي بڼه غوره کړي. په دې اړه تفصیل د امریکا غږ خبريال ممتاز بهیر را لېږلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي کال کې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد یرغلیز حالت غوره کړي. ښاغلي غنی چې د سارنوالانو په 15 سراسري کانفرنس کې وینا کوله وویل سکهال افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او زیات پام یې په افغانستان کې د ثبات ټینګولو ته اړولی وو.
در یک جنگ تحمل شده دفاعی استیم
هغه ول مو په یوې تپل شوې دفاعي جګړې کې یو له همدې عمله اړیو چې خپل ځان څخه دفاع وکړو. خو د امنیتي شرایطو لپاره تاسو ته دومره ډاډ درکوم چې راتلونکي کال به دفاعي کال نه وي، يرغلیز کال به وي. د افغانستان کل اردوګانې، خاص قطعات، خاص پولیس ټول تیارې لرو چې د وینې تر وروستي ساسکي له دې خاورې څخه دفاع وکړو. خو اوس زموږ د هر عملیات موخه د ثبات ټینګښت او د عدلي او قضایي بنسټونو ساتنه ده چې زموږ د کار په لومړیتوب کې ځای لري. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د عدلی او قضایی بنسټونو او کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتی ځواکونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې ترڅو دوی په ډاډ سره د عدالت د تامینولو په برخه کې اقدامات ترسره کړي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له عدالت پرته په افغانستان کې سوله راتللی نه شي. ولسمشر غنی سارنوالانو ته په خطاب وویل
افغانستان کې عدالت نه وي، سوله نه راځي. سوله معنا دا ده چې هغه څوک چې پخوا توپک بارود باندې اتکا کړه سبا چې سوله راغله او انشالله راځي باید اطمینان ولري چې ځان و مال محفوظ ده. پاسا دغه کېدلی سي اساسي قانون باندې که عمل وکړي هیڅوک به ورسره غرض نه کوي.
د افغانستان د ولسمشر پر وینا د عدلي او قضایي ارګانونو په رهبرۍ کې د پام وړ اصلاحات راغلي او د پخوا په پرتله اوس پر دغو ارګانونو باندې د خلکو باور زیات شوی دی. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی وویل په زیات شمیر ولسوالیو کې هغه راز چې اړتیا ده عدلي او قضایي ارګانونه حضور نه لري او له امله یې زیات شمیر خلک د دغو ارګانونو له خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي دي. موږ اعتراف کوو چې زموږ په زیاتو ولسوالیو کې په هغه ترتیب چې باید عدلي او قضایي بنسټونه حضور ولري نشته دي. نو د مساواتو او عدالت هغه اصل چې د افغانستان اساسي قانون مطرح کوي چې د افغانستان د خلکو ترمنځ تبعیض او امتیاز نشته، د ښځو او نارینه وو په ګډون د افغانستان ټول اتباع د قانون په وړاندې مساوي دي، دا اصل له پامه غورځول کیږي. ځکه چې په کومې ولسوالۍ کې چې موږ حضور نه لرو نو عدالت حضور نه لري او عدالت ته د افغانستان د خلکو لاسرسی تضمین شوی نه دی. د افغانستان لوی سرنوال زیاته کړه چې دغه کنفرانس په همدې موخه جوړ شوی ترڅو ټول افغانان په اسانه او مساوي توګه عدلي او قضایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې ملکی برخې ته زیات پام نه دی شوی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د ملکی ادارو د بهتره کولو لپاره او د اداري فساد ختمولو لپاره دغه برخو ته زیات پام کوي. د افغانستان حکومت څنګه د دغه چیلنجونو سره مقابله کوي؟ په واشنگتن کې د اټلانټیک په سیړنیز مرکز کې د افغانستان د ملکی خدماتو د ادارې مشر نادر نادری او نورو کارپوهانو په دې حقله خبرې کړې دي. زه دغه غونډې ته ورغلی وم او دا رپورټ می تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ نوې ستراتیژي د افغانانو مشرتابه دې ته مجبوروي چې د ادارو د کار د ظرفیت ښه کولو، د اداري فساد ختمولو او عادي خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره کار وکړي. نادر نادری د خپلې وینا په سر کې ورچې څرنګه چې په افغانانو باندې ترهګرو حملې جاري ساتلې دي، خو افغانان هم ژمنه کړې ده چې هغوی به ماتې ونه مني. هغه وویل چې د افغانستان حکومت په دې پوهیږي چې نه یوازې په ملک کې دننه خلکو ته به ځواب وایي، خو د خپلو نړیوالو متحدینو په وړاندې هم مسؤلیت لري.
The institutions of public
او دا چې مونږ کوم کار ته ځانونه ژمن کړی دي، مونږ وکولای شو چې د ملکی ادارو د لارې د اداري فساد، د خپل ولای پالنې او د سیاسي نفوذ د منګولو نه خپل ادارې خلاص کړو.
په غونډه کې یو بل ګډونوال افغانستان ته د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنګنګهام و. هغه هم په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیت د وضع برسیره دا هم ډیره مهمه ده چې ادارې قوي شي او په شفافیت خپل کارونه ترسره کړي، خو هغه دا هم وویل چې دا د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی چیلنج دی.
Principally an Afghan responsibility. It's not something that Americans or others can do.
دا په وسیله توګه د افغانستان مسؤلیت دی. دا داسې څه نه دی چې امریکایان او یا بل څوک کولی شي. او زه چې په افغانستان کې وم ما ولیدل چې اوس افغانانو تر ډیره حد خپل مسؤلیت اخیستی دی.
په دغه غونډه کې یو بل برخه اخیستونکي ډاکټر واندا برانچ د بروکنز په انسټیټیوټ کې د څرنیز مرکز د سیاسي چارو کارپوه ده وویل چې افغانان باید د خپل ملک د سمولو مسؤلیت په خپله واخلي.
And I often get in trouble with my Afghan friends when
they زه اکثره د خپلو افغانانو ملګرو سره په دې خبره بحث کوم چې هغوی د افغانستان د مسئلو مسؤل پاکستان ګڼي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، خو دا د افغانستان د حکومتداري د نشتون او د سیاسي بهیر څرنګوالی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې بیا ځان ته ځای پیدا کړي.
د غونډې په آخر کې ښاغلي نادري په ملکي ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو د افغانستان د حکومت ژمنه تکرار کړه، او وی ویل چې دا یوه اوږده پروسه ده خو موږ پرې شروع کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ناټو د دفاع وزیرانو دا خبره تایید کړې ده چې په پاکستان باندې فشار نور زیات شي. امریکا هم ویلې دي چې پاکستان باید د ټیرورستانو په ځپلو کې همکاري وکړي. موږ په دې مسلې د افغانستان د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې.
امرخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه فشارونه چې وي زیات شي نور څومره زیات شي، او څه ډول زیات شي چې پاکستان د افغانستان سره د سولې په راتلو کې د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو په افغانستان کې او په سیمه کې د تروریستانو لاسونه نور لند شي؟
خو د فشارونه خو اصلا درې برخې لري. یو برخه سیاسي ده، یو برخه اقتصادي ده، او بلاخره زوراوري چې زیاته هغه نظامي فشارونه دي. په سیاسي فشارونو کې یو مملکت کېدای شي تجربه کړي، دغه سره ارتباطات قطع کړي، او دغه سره هغه په سطح د جهاني کې هغه تداوس لکه داوس سره فشار په باندې اتیږي چې دغه ډول عامل د تروریزم وشمیرل شي.
جنرال صاحب، مخیر تاسو فکر کوئ چې کا فرزن پاکستان د تروریستانو د حمایت کوونکو پولیس کې شامل شي دا به نتیجه ورکړي؟ یعنی
واضح خبره ده چې هغه د دې مملکتونو هغه مجبور مکلف دي چې د دې دغه دې نظرې نه حمایت وکړه، او دغه سره هغه خپل مناسبات لري، هغه وزنډي، هغه پریکړي، هغه دغه سره نور دیواله ولري. دا خو یو مملکت ګوښی پاتې. او دویمه مسله خو د اقتصادي مسایل دي. اقتصادي مسایل هم دوه برخې دي. یو برخه هغه ده چې هغه کومکونه چې امریکا ورسره کوي هغه دي قطع کړي، او دویم هغه تجارتونه چې هغه مملکتونه په دې باندې تعزیرات وضع
کړه،
د دې په ډیپلوماتانو تعزیرات وضع کړه، د دې په تجارت باندې تعزیرات وضع کړه، د دې په پیداوار باندې تعزیرات وضع کړه. دا هم ډېر زیات دویمه درجه دغه ده چې ډېر زیات تاثیر لري.
او بخې په اقتصادي لحاظ باندې که پاکستان باندې دا تعزیرات وضع شي، څه وخت پورې پاکستان د خپل ضروریات اقتصادي لحاظ باندې رفع کولی شي؟
پاکستان دونه قوي مملکت نه ده، نه په اقتصادي لحاظ دونه قوي مملکت ده، نه په سیاسي لحاظ. دا روسیا نه ده، یا دا بل داسې پیشرفت مملکت نه ده چې هغه یا لکه ایران چې هغه ډېر زیات تیل لري یا ډېر دغه لري، دغه د پر ځای تحمل وکړي. ممکن پاکستان چې زیات تحمل وکولی شي شپږ میاشتې. او درېیمه ټکی نظامي ده، یعنې هغه یا دا د مستقیما مداخله کوي، یا د هوایي قوتونو لپاره د طرفه هغه ځایونه چې ډېر ضرور دي د امریکا دپاره، او په دې پوهېږي زیات تروریستان دي، د هغه به بمباردول لکه په سوریه کې چې وسوه، لکه په مثلا عراق کې چې وسوه.
ولې ځینې وایي چې پاکستان ډېر قوي ملک دی، اتومي بم لري، نو که چیرې مثلا امریکا یا بل ملک راځي په پاکستان کې د تروریستانو ځایونه په خپل سر ولي او د دوی ملک ته راننوځي، نړیوال عکس العمل یا د پاکستان د دوستانو عکس العملونه به مهم او شدید نه وي؟
دا خو واضح خبره ده. امریکا داسې کار هم نه کوي چې د دین له اجازې د ملل متحد وکړه، لکه داسې په افغانستان کې د ملل متحد اجازه اخیستې، دلته یې هم ځکه د حامی د تروریزم شوی. وخت چې د حامی د تروریزم او تروریستان راځي په امریکایانو باندې، په ناتو باندې حملې کوي، دغه په قوتونو باندې حملې کوي، پس امریکا حق ده چې له ځانه دفاع وکړه. پس ملل متحد هم دته اجازه ورکوي. د دې داسې خبره دا ده، دا خبره نه ده چې په افغانستان کې د مداخله ده. دا کلی خبره حالت د عدالت دی. امریکا په قوتونو باندې عمل کوي، د ناتو په قوتونو باندې عمل کوي، دوی تلفات ورته بنان دی، ځان ته دا حق غني چې له ملل متحده دا اجازه وغواړي. ملل متحده حتی به دوی اجازه ورکوي، د هغه مملکتونه چې د پاکستان خواخوږي لري هغه خو به د ملل متحده په مقابل کې نشي درېدلی. خبر نه کی کوله هغه مجبور مکلف دي، لکه په شانګهای کې کنه تاسو ویني چې ولا چې دي دوستانو او دي مدافع او نه کړی پاکستان.
ډیره زیاته مننه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل کور دی ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
voa.pashto.
ولی احد محمد بن سلمان په سعودي عربستان کې په اداري فساد کې لټړ کسان نیولې دي. پام وکړئ په دې حق باندې د هنری رجول رپورټ ته چې د لندن نه رالیږلې.
انګول له سومالیا نه په 2009 کال کې لخپل کورنۍ سره راووتله چې حکومتي او سیمایزه قواوې د الشباب ترورستي ډلې سره په جګړه اخته دي. دا مصر ته مهاجره شوله او په 2011 کال کې د مهاجرې په حیث ومنل شوله. دا لا تر اوسه د پټاقۍ او د اوازونو نه ویریږي. د سومالیا مهاجر او د بشري حقوقو مبارزه یعنی ابوبکر اګل اوای
When we hear such a kind of we remember a lot of what has happened, it revives, you know, the sound of the bullets and the sound of the
کله چې موږ دا ډول څه واورو نو زموږ په یاد راځي چې څه پیښ شلو. دا زموږ خاطرې تازه کوي چې هغه د مردکو او چاودنو اوازونه دي. په مصر کې یو این ایچ سیا د درې می برخې مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو نومونه لیکلي دي چې افریقایي اصل دي او اکثره له سودان، ایتوپیا، ایریتریا، جنوبي سودان او له سومالیا نه راغلي دي. د مصر هنرمند جان میلاد د 2014 کال نه را په دې خوا د مهاجرو سره په رواني برخه کې مرسته کوي. د او د هغه ټیم په درس هیواد کې د غیر دولتي موسسو سره په ګډه کار کوي چې د نڅا او د رسامۍ د کورسونو بندوبست کوي او د مهاجرو لپاره د تیاتر ورکشاپونه جوړوي. د ناروغتیا پوهنې هنرمند او د جان میلاد مرستیال رحمان رافت نوای په عمومي توګه د ناروغتیا د پوهنې د هنر مفکوره دا ده چې کوشش وکړي د هغو خلکو منفي انرژي بدله کړي چې په داخل کې لري، که دا د ذهني ټکان په بڼه وي یا بدی تجربې وي چې په خپل ژوند کې ورسره مخامخ شوی وي، او تاسو کوشش وکړي دا زمینه ورته برابره کړي چې خلک پکې خپل ځانونه بدل کړي او دغه انرژي په ګټوره توګه مصرف کړي. عیني رسامۍ ته دوام ورکوي او د خپلو شاوخوا کسان تشویقوي چې عیني څه وکړي. عیني ابوبکر ګل بیا وایي دا زما مور ده او دا زما د مور هیواد دی او زه پکې اوسیږم. زما مور او پلار هم دلته دي. دا د ذهني ټکان په برخه کې مشورې ورکوي او د سومالی د ماشومانو لپاره په محلي ښوونځي کې د ناروغتیا پوهنې د هنر درس ورکوي. عیني ابوبکر ګل بیا وایي دوی رسامي کوي چې څنګه دوی غواړي شي، څنګه دوی وي او څه تیر شوي دي. حتی دوی په دې قادر دي چې خپلې تیرې تجربې ترسیم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د واشنگتن د ښار په لمنو کې د لاچینی ټولنې مشرانو او د جارج واشنگتن پوهنتون څېړونکو یوه ګډه ازمایشي پروژه د دې لپاره پیل کړې ده چې د صحیح خوړلو عادتونو ته وده ورکړي. پام وکړئ زموږ د خبریالي فایزه مصری رپورټ ته چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
سیرو کاسرو د غرمې ځانګړې ډوډۍ تیاروي. دا د چرګ، لوبیا او وریجو او سلاد یوه تالۍ ده چې د اوبو یو بوتل هم ورسره دی.
دغه تالۍ لس ډالره بیه لري خو اوس یوازې 15 ډالره ده.
د دې ځانګړې ډوډۍ په اړه په ځایي ورځپاڼې، راډیو او ټولنیزو رسنیو کې اعلانونه خپاره شوي دي. د دې هدف دا دی چې مشتریان دې ته وهڅول شي چې له ډوډۍ سره اوبه وڅښي.
کله چې هغوی دلته د ډوډۍ خوړلو لپاره راځي نو جوس یا نور مشروبات غواړي، خو زه ګارسونونو ته وایم چې اوبه ورکړي.
کسرو غواړي د خپلو مشتریانو په خوراکي عادتونو کې یو مثبت بدلون راشي. د هغه رستورانت د هغو 15 رستورانتونو له جملې څخه دی چې د واشنگتن د لنګلي په سیمه کې د واټر اپ له پروژې سره ملتیا کوي. دغه کمپاین د برینډا بیریس په څیر پر رضاکارانو ولاړ دی چې ګاونډیانو او د رستورانتونو مالکانو ته دغه پروګرام تشریح کوي.
موږ د خلکو د پوهاوي کچه لوړوو او ورته وایو چې ولې دې بدلون ته اړتیا ده. موږ له هغوی غواړو چې په دې کار هر یو د خپلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
زیاتره مشتریان د دې نه وخت ملاتړ کوي.
زه د دغې پروژې په اړه خوشحاله یم ځکه چې دا پروژه د اوبو څښل ترویجوي چې نه یوازې د روغتیا لپاره ګټوره ده بلکې ارزانه هم تمامیږي.
دا تغذی څیړونکی اوری کالن راموس وایي د مشروباتو اعلانونه د خپلو خوږو مشروباتو جدي خطرونه زیات نه پکوته کوي.
خواږه مشروبات د شکرې د ناروغۍ لپاره لومړی درجه خطر لري. دا ډول خواړه کم غذایی مواد لري او د کالوري څخه پرته نور څه نه لري چې د بورې یا شکرې په بڼه رامنځته کیږي.
دغه څلور میاشتنۍ پروژه یو څو میاشتې مخکې پیل شوه. څیړونکي هیله لري چې نورو سیمو ته یې وغځوي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د ویلسن په سړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن تیرونی د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته ورغلی و. دا چې هغه په شمالي وزیرستان کې څه لیدلی دي، زموږ سره د خپل سفر په هکله معلومات شریک کړي دي. ما یعنی نظرانه یوسفزی د هغه سره مرکه کړې ده او دا رپورټ مې ستاسو لپاره برابر کړی چې تاسو ته یې در اورم. په واشنگتن کې د ویلسن په سړنیز مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن شمالي وزیرستان ته سفر کړی، وایي چې په دغه سیمه کې په وروستیو څو کلونو کې ډېر ښه بدلون راغلی دی. کوګلمن د امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان د پوست په مشرۍ کې هغه دغه سیمې ته سفر وکړ او ویلیدل چې وزیرستان چې یو وخت د جنگ میدان و، اوس پکې سړکونه، ښوونځي او روغتونونه جوړ شوي دي.
زه پوهېدم چې زه یوازې په مرامشا کې ګرځېدلی سم. د پاکستان پوځ غواړي چې نړۍ ته دا وښيي چې په وزیرستان کې امن دی او هر څه سم دي. زه پوهېدم چې کومې سیمې ته چې زه تللی وم د هغې نه چار چاپېره هم وضع ډېره خرابه ده.
هغه زیاته کړه چې په وزیرستان کې چارواکي د ځایي خلکو سره ډېر ناوړه چلند کوي، خو زه چې کوم شي ته حیرانه شوم هغه دا و چې ډېر پرمختګ شوی دی او بېشکه دا ټول په پاکستان کې پوس کړي دي، ځکه چې ملکي حکومت دومره څه نشي کولی. هغه وویل د ډیورنډ کرښې هغه سیمې ته هم لاړم چې په کوم ځای کې پاکستان د کټارو لګول شروع کړي دي.
د پاکستان پوز ماته وویل چې په زیاتره پوله به کټارې ولګوي، خو دا مني چې دا ډېر ګران کار دی چې په ټول سرحد کټارې ولګوي.
مایکل کوګلمن زیاته کړه چې د هغه په فکر دا بیخي ښه فکر نه دی چې د ډیورنټ په پوله دی کټارې ولګول شي. هغه وویل چې دا به د ترګري مسله حل نه کړي، خو د افغانانو سره چې کوم تبیزي چلند کیږي هغه به لا نور زیات شي.
داسې ښکاري چې د ډیورنټ په کرښه د کټارو لګول دا معنی لري چې پاکستان غواړي چې افغانان دې نور پاکستان ته نه راځي، او دا بیخي ډیره د خپګان خبره ده، ځکه چې هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې میشتي هغوی به ډېره نارامي احساسوي، او دا زرګونه افغانان د تعلیم، صحي اسانتیاو ته د لاسرسي نه محروموي.
د پاکستان پوز په پرله پسې توګه دا وایي چې هغوی د پاکستان او افغانستان د ډیورنډ په کرخه ځکه کټارې لګوي چې هغوی غواړي ترګر ونه کړی شي چې په ازادانه توګه د یو بل ملکونو ته واوړي. کوګلمن وایي چې د پاکستان پوز ورته دغه ادعا تکرار کړله چې په پولې د امنیت ټینګول د دواړو ملکونو په ګټه ده. هغه وویل چې موږ د پاکستان د پوز نه دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان د پوز د دوو اقداماتو نه وروسته هم د حقانی د شبکې غړي په پاکستان کې څنګه ژوند کوي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د خبرونې دواړه برخې واورید. درنو اوریدونکو، مونږ به تاسو ته اجازه وغواړو او اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.